د قاضیانو کتاب یو لسم فصل. یفتا یو زړور اسکر وو چې د جلاد څخه وو. د هغه د پلار نوم جلاد وو او مور یې بدلمنه وه. جلاد د خپلې نکاح کړې ښځې څخه نور زمن هم درلودل. کله چې هغوی لوی شول نو یفتا یې د کور څخه وویست او ورته ویې ویل، ته به زموږ په کورنۍ کې میراث ترلاسه نه کړې ځکه چې ته د بلې ښځې زوی یې. نو یفتا د خپلو ورونو څخه وتښتېد او د توپ په خاوره کې اوسېده، او هلته د هغه په شاوخوا خوشي او بیکاره خلک راټول شول او په هغه پسې شول. څه موده وروسته امنیانو د اسرائیلو سره جنگ پیل کړ. نو د جلاد مشران لاړل چې یفتا د توپ د خاورې څخه راولي. هغوی هغه ته وویل، راشه او زموږ قومندان شه تر څو موږ وکولی شو د امنیانو سره جګړه وکړو. خو یفتا په ځواب کې وویل، تاسو زما څخه دومره کرکه کوله چې زه مو د خپل پلار د کور پرېښودلو ته مجبور کړم. اوس چې په تاسو باندې تکلیف راغلی دی نو ماته راغلی؟ مشرانو وویل، خو موږ اوس تا څخه غواړو چې بیرته راشې. که چیرې د امونیانو سره په جنگ کې زموږ مشري وکړې نو موږ به تا د جلا د ټولو خلکو مشر کړو. یفتا په ځواب کې وویل، که چیرې تاسو ما د امونیانو سره د جګړې دپاره بوزئ او څښتن هغوی ماته په لاس راکړي، آیا زه به په رښتیا ستاسو مشر شم؟ د جلاد مشرانو یفتا ته په ځواب کې وویل، څښتن به زموږ ترمنځ شاهد وي. موږ وعده کوو څه چې ته وایې هماغسې به کوو. نو یفتا د جلاد د مشرانو سره لاړ او خلکو هغه خپل مشر او قومندان وټاکه. کومې خبرې چې یفتا مشرانو ته کړې وې هغه یې په مصفا کې د څښتن په حضور کې تکرار کړلې. بیا یفتا د امون پچا ته استازي ورولېږل چې هغه ته ووایي، ته زموږ سره څه دښمني لرې؟ تا ولې زموږ په هیواد باندې حمله کړې ده؟ دا امون پاچا د یافتا استازو ته په ځواب کې وویل، کله چې اسرائیلیان د مصر څخه ووتل هغوی زما ځمکه د ارنون د سیند څخه نیولې، د یبوک او د اردن د سیندونو پورې ونیوله. اوس په سوله ییز ډول هغه ماته بیرته راکړه. یافتا بیرته د امون پاچا ته استازي ورولېږل چې هغه ته ووایي، دا خبره رښتیا نه ده چې اسرائیلو د موابیانو او امونیانو ځمکه نیولې وه، بلکې کله چې اسرائیلیان د مصر څخه ووتل هغوی د دښتې په لاره باندې سرې بهیرې ته او بیا قدش ته لاړل. بیا هغوی د ادوم پاچا ته استازي ولېږل چې د هغه څخه د هغه د هیواد څخه د تېرېدلو دپاره اجازه واخلي، خو د ادوم پاچا هغوی ته اجازه ورنه کړه. هغوی د مواب د پاچا څخه هم دا غوښتنه وکړه، خو هغه هم اجازه ورنه کړه چې د هغوی په هیواد باندې تیر شي. نو اسرائیلیان په قدش کې پاتې شول. بیا هغوی د دښتې په لاره لاړل او د ادوم او د مواب په هیوادونو باندې راتاو شول او د مواب ختیځ خواته راغلل. د ارنون د سیند په بله غاړه باندې یې خیمې ودرولې، خو د ارنون د سیند څخه تیر نه شول ځکه چې هغه د مواب سرحد و. بیا اسرائیلیانو سیحون د اموریانو پاچا ته چې پایتخت یې په هپشون کې وو استازي ولېږل او د هغه څخه یې اجازه وغوښتله چې د هغوی د خاورې په لاره باندې خپل هیواد ته لاړ شي. خو سیحون په اسرائیلیانو باندې اعتبار ونه کړ چې د هغه د سیمې له لارې تیر شي. هغه خپل ټول کسان راټول کړل او په یاحس کې یې خیمې ودرولې او په اسرائیلیانو باندې یې حمله وکړه. خو د اسرائیلو څښتن خدای اسرائیلیان په سیحون او د هغه په لښکر باندې بریالي کړل. نو اسرائیلیانو د هغو امریانو ټوله سیمه چې هغوی پکې اوسېدل ونیوله. هغوی د امریانو ټوله سیمه د ارنون د سیند څخه د یبوک تر سیند پورې او د دښتې څخه د اردون تر سیند پورې ونیوله. نو دا د اسرائیلو څښتن خدای وو چې د خپل قوم یعنی اسرائیلو په خاطر یې امریان وشړل. آیا تاسو د دې هڅه کوئ چې هغه بیرته واخلئ؟ هر څه چې تاسو ته ستاسو خدای کموش درکړي دي هغه تاسو خپلو زنونو ته وساتئ، خو هر څه چې زموږ څښتن خدای موږ ته راکړي دي هغه به موږ خپلو زنونو ته وساتو. آیا ته د سفور د زوی بلاک څخه چې د موا پاچاو ډېر ښه یې، آیا هغه کله د اسرائیلو سره کومه دعوه کړې ده یا یې د هغوی سره جګړه کړې ده؟ درې سوه کاله کېږي چې اسرائیلیان په حشبون، ارویر او د هغو شاوخوا کلیو او هغو ټولو خرګوټو کې چې د ارنون د سیند په غاړه پراته دي اوسیږي. تاسو په هغه وخت کې ولې هغه بیرته ونه نیول؟ ما ستا سره څه بدي نه ده کړې، بلکې ته زما سره بدي کوې او راغلی یې چې جګړه راسره وکړې. څښتن چې قاضي دی پرېږده چې هغه نن د اسرائیلیانو او امونیانو ترمنځ پرېکړه وکړي چې زموږ څخه کوم یو په حقه دی، اسرائیل یا امون. خو د امون پاچا د یفتا پیغام ته هیڅ پام ونه کړ. بیا په یفتا باندې د څښتن روح نازل شو. څنګه چې هغه د جلاد او منسی څخه تیر شو، یو لښکر یې تیار کړ او د جلاد مصفې ته رستون شو او د هغه ځای څخه امون ته لاړ. یفتا د څښتن سره قسم وخوړ او ویې ویل، که چیرې امونیان ما ته په لاس راکړې، نو کله چې زه په بریالیتوب سره رستون شم، نو لومړنی کس چې زما د کور څخه به زما لیدلو ته راووځي هغه به د څښتن وي او زه به هغه د سوځېدونکي نظرانې په توګه قرباني کړم. نو یفتا د سیند څخه تیر شو او د امونیانو سره یې جګړه وکړه او څښتن هغه ته بری ورکړ. هغه د اروییر څخه د منیت د شاوخوا سیمې پورې او د ابیل کرمیم پورې شل خرګوټي له منځه یوړل. په هغه ځای کې زیاته وژنه وشوه او امونیانو د اسرائیلو لخوا ماتې وخوړله. د یفتا لور. کله چې یفتا خپل کور ته چې په مصفه کې و رستون شو، هغه کس چې د هغه مخې ته ورغی د هغه لور وه. هغې نڅا کوله او چمبه یې وهله. دا د هغه یوازینی اولاد و. له هغې پرته هغه نه زوی درلود او نه لور. کله چې هغه خپله لور ولیدله، نو د غمه یې خپل کالي وشکول او چیغې کړې، ای زما لورې، تا زما زړه مات کړ، ولې دې زه ودردولم؟ ما څښتن ته نظر منلی دی او زه نشم کولی چې د هغه څخه وګرځم. هغې ورته وویل، که چیرې تا د څښتن سره واده کړی وي، نو څنګه چې دې ویلی دي هماغسې کار راسره وکړه، ځکه چې څښتن ستا د دښمنانو یعنی امونیانو څخه ستا بدله واخیستله. خو هغې د خپل پلار څخه دا غوښتنه وکړه، زما د پاره یو کار وکړه، ما د دوو میاشتو د پاره پرېږده چې د خپلو ملګرو سره په غرونو کې وګرځم او هلته ویر وکړم، ځکه چې زه به په پیغلتوب کې مړه شم. هغه وویل، لاړه شه. او هغه یې پرېښودله چې د دوو میاشتو دپاره لاړه شي. هغه د نجونو سره غرونو ته لاړه او ویې ژړل، ځکه چې هغه به نوده شوي او بیا اولاد مړه شي. دوه میاشتې وروسته هغه بیرته خپل پلار ته راغله او د هغې پلار چې څښتن ته کوم نظر منلی و هغه یې پوره کړ او هغه پیغله وه چې مړه شوه. له دې وروسته دا په اسرائیلو کې یو رواج شو چې هر کال به د اسرائیلو پیغلې د څلورو ورځو دپاره وتلې او د جلادي یفتا د لور دپاره به یې ویر کوه.